پیام شما نظر شماست.
احمد شیبریم دا سجی رادو دادی سات پخبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. افغان طالبان ول ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخیه د ازبکستان د هوایی ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادر شي. د طالبانو د بلخ د ولی ویان حاجی زید د پنځشنبه پروس په اکسپانه کې لیکلی دی چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم نامې له مخې د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایی ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د افغانستان سره لارې بندې کړي دي چې له امله افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان په ځای نورې بدیلې لارې پیدا کړي. د افغانستان یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د دوی لپاره دا اسانه نه وي چې د پاکستان د لارو بدیل ژر پیدا کړي، ځکه چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو نږدې او لوی بازار دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د اختلافاتو د حل کېدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار وکړ. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان لمرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا سره د لیدو پر مهال وکړه. بل لور ته طارق علي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی وکړه او ویل چې د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ باید دا اختلافات د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په روسیو کې هغه وخت ډېرې خراب شوې چې تیره میاشت پاکستاني الوتکو پر کابل برید وکړ. په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځي پوستو حملې وکړې. تر دې نشته وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د روغې جوړې خبرې په دوحې او استانبول کې وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې اوربند ته لاره پرانیسته، خو لا هم اړیکې کړکېچن دي او د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې دي. د ژمی پر رسیدو سره د کابل په ښار کې د برېښنا پارچوي زیاته شوې ده او خلک شکایت لري چې مسؤلین باید غم وخوري. د کابل ښار په ځینو سیمو کې په څلورویشت ساعتونو کې دوه ساعته او په ځینو کې پنځه ساعته برېښنا وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د ښار اړتیا له شپږ سوه پنځوس تر اووه سوه میګاواټه پورې ده او دوی د درې نیم سوه او څلور سوه میګاواټه ترمنځ برېښنا لري. که څه هم د برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست کورنیو رسنیو ته په خبرو کې له کابل ښاریانو غوښتي دي چې صبر وکړي، خو د ښار اوسیدونکي وایي چې د تیرو کلونو تجربې ورته ثابته کړې ده چې د ژمي له راتګ سره پارچوي نور هم زیاتی شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ وویل چې لوبغاړي به یې په پاکستان کې پاتې شي چې له کوربه هیواد او زیمبابوې سره راتلونکې اونۍ درې اړخیزې لوبې ترسره کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې ورون د پاکستان حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې د لاهور پر ځای به دا لوبې په راولپنډۍ کې ترسره شي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید شوی و چې شپږ لوبغاړي یې پکې ټپیان شوي وو. د سیشن بی پورس په اسلام آباد کې تر ځانمرګ بریز وروسته چې دولس تنه پکې ووژل شول او وویشت نور ټپیان شول، د سریلانکا لږ تر لږه اته لوبغاړو د امنیتي ستونزو له ویرې وویل چې بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون وویل چې د هیواد د پوځ مشر د سریلانکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د دوی د کرکټ ټیم امنیت به پوځ په خپله ونیسي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د طالبانو مالی وزارت سوداګرو ته خبرداری ورکړ چې له درې میاشتو وروسته به له پاکستانه د درملو واردات یو مخ بند شي. ځینې درمل پلورونکي د پریکړې څخه اندېښمن کړي.
د افغانستان د دوا تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د اوږد مهال وخت نه تجارت کوو.
د افغانستان او پاکستان د کړکېچونو اړیکو په اړه مو د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نظر اخیسته.
د پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریځونه چې دوی څرګندوي، دغه د ډېر د تعجب وړ.
اوسنیو چارواکو ته د خصوصي ځوانانو یو وړاندیز:
که په دولت کې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ته دایر شي.
دا به هم واوري چې بي بي سي له ولسمشر ترامپ څخه بخښنه وغوښته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د درمل یو شمیر واردونکي د درملتونونو خواندان او د روغتیایي مرکزونو مسولین اندیشمن دي چې له پاکستان او افغانستان ته د درملو د وارداتو په بندیدو سره به شایي درمل په بازارونو کې کم شي او بیې به لوړې شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د بدیلو لارو په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي په هدف به له درې میاشتو وروسته پاکستان نه د درملو واردات بند شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبان حکومت له دې اعلان وروسته چې له پاکستان به درې میاشتې وروسته د درملو واردات بند شي، د درملتونونو یو شمیر خاونده، د درملو واردونکي او د روغتیایي مرکزونو مسولین د دې پریکړې د احتمالي پایلو په اړه اندېښنه څرګندوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې پریکړې موخه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو مخنیوی بللی، خو د دغو کسانو په باور په داسې حال کې چې د افغانستان د درملو بازار لا هم تر ډیره په پاکستاني درملو پورې تړلی دی، دا اقدام کولی شي د درملو د کمیدو او د بیو د لوړېدو لامل شي. د درملو یو واردونکی احمد شاه نصیرزی وایي له پاکستاني شرکتونو سره اوږدمهال تړونونه لري او لیات هیواد څخه د درملو پر واردولو بندیز به دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. هغه د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دوا تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د ګډ محل وخت نه تجارت کوو او د دوا واردات لرو افغانستان لپاره. دوی سره زموږ مالی مسایل دي او د ګډ محل لپاره هم قراردادونه کړي دي، نو دغه مشکلاتو سره به مخ شو.
په ورته وخت کې د درملو یو بل واردونکی سید شبیر هاشمی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بدیلو لارو په برابرولو سوداګرو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي.
په دې اړه باید داسې زمینه برابره شي چې موږ ته په اسانه او ساده توګه لارې پرانیستل شي. بندر عباس شته او هوایي لارې هم شته. یخچالي، غیر یخچالي او کپسولي توکي دي باید خپل کیفیت له لاسه ورنه کړي.
د کابل ښار په سرای شمالي کې د یو درملتون خاوند چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ده په درملتون کې ډیری درمل پاکستانی دي.
د پاکستان د لارو په تړه کېدو سره د درملو په بیو کې ډېر توپیر راغلی. اوس که په بازار کې 100 قلمه درمل د هند وي، 14,000 قلمه له پاکستان راځي.
د درملو دا واردونکي او د درملتونونو خاوندان وایي دا درمل له بېلابېلو شرکتونو واردېږي چې د ځینو کیفیت ښه خو د ځینو ښه نه دی. د یو شمېر روغتیایي مرکزونو مسؤلین هم وایي چې د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول له هند څخه د درملو واردات د افغان ولس اړتیاوې په بشپړ ډول نشي پوره کولی. په کابل کې د یو خصوصي روغتون مسؤل شکیب کارګر ازادي راډیو ته وویل
که دا با کیفیته وي که بې کیفیته وي، مونږ دې ته اړتیا درلودله. دغه اوس د کومې ورځ نه چې د تورخم لاره بندر بند شوی دی، دواګانې شارټ شوي دي. هندي دوا ده چې راځي په کنټینرونو کې، هغه د افغانستان اړتیاوې نشي پوره کولی.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال د لارښوونې له مخې له اقرب له یو ویشتمې نیټې څخه تر دریو میاشتو پورې د پاکستاني درملو له واردولو محصول اخیستل کېږي، خو له هغې وروسته به د دغو درملو واردات بند شي. په هغې اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 14 دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، راغلي ټولو هغو سوداګرو ته چې له پاکستان څخه درمل واردوي خبر ورکول کېږي چې په درې میاشتو کې خپل تجارتي معاملې تصفیه کړي او د وارداتو لپاره په جدي ډول بدیلې لارې استفاده کړي. د اعلامیې پر بنسټ دا پریکړه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي لپاره شوې او ټینګار شوی چې د لوړ کیفیت لرونکو درملو د بدیلو وارداتي لارو لپاره به لازمي اسانتیاوې برابرې شي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د نومبر په 12 د افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه ناسته کې هغوی ته درې میاشتې وخت ورکړ څو پاکستاني اړخ سره خپلې تجارتي معاملې راټولې کړي. هغه په دې ناسته کې پاکستان تورن کړ چې له سوداګرۍ سیاسي استفاده کوي او زیاته یې کړه چې دې کار افغان او پاکستاني سوداګر دواړه زیانمن کړي دي. نوموړي وویل تر کومه چې اسلام آباد دا تضمین ورنه کړي چې تجارتي لارې به د هر ډول شرایطو په صورت کې نه تړي، د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې به ځنډېدلې وي. د یادونې ده چې پاکستان له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې افغانستان سره خپلې ټولې لارې تړلې دي. دغه لارې د اکتوبر په 11مه د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په کرښه تر نښتو وروسته د پاکستان لخوا وتړل شوې او تر اوسه تړلې پاتې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله د یو شمېر درملو، خوراکي او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي.
د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصي شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. هغه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سوداګرو، صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې پر پاکستان د سوداګرۍ اتکا راکمه کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. په دې اړه مو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مرستیال محمد جونس مومند لنډ نظر اخیسته.
د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کال یو خواته د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت موږ تقریبا 50% پر دی خو د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت کچیر زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده. په لهذا لازمه دا و چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلې دي او دا پریکړه تایید کړې ده. ولی زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت جوړ کړو. اوس تاسو ګورئ څو کاله د مخه بنجشونه و موږ وکولای شو چې د وړو یا د غړو لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ خوراکي توکي ټول د نور په نظر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خبرو چې موږ مشکلات ورو ده او موږ ټول مشکلات د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاص ده.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد جونس مومند.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د ټولنې په مسایلو کې د فعال ګډون، همدارنګه هغوی ته د کار او زده کړو شرایط برابر شي. دوی زیاتوي د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې په پوهنتونونو یې لوستي خو په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو شرایط ورته نه دي برابر شوي. بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د ځوانانو دا غوښتنې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. له خوسته د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې ځوانانو ته د خپلې ټولنې په چارو کې د فعال ګډون، د کار مناسب شرایط او هغو ځوانانو ته چې د لسانس تر کچې پوهنتوني زده کړې کړي د ماسترۍ او تر هغې د لوړې کچې د تحصیلاتو زمینه برابره کړي. دوی د اطلاعات او کلتور د ځایي ادارې په نوښت د مسؤلینو او یو شمېر ځوانو فعالانو په ګډه ناسته کې ټینګار وکړ چې د تفاهم او متقابل همکارۍ د پیاوړتیا لپاره دي بیا ناست را وبدل شي. د خوست یو ځوان اوسیدونکي رشید الله همدرد مشال راډیو ته وویل
ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، د یو بل منلو ته، د یو بل زغملو ته ډېر کور په کور دی. زموږ هیله به دا وي چې ټولو ځوانانو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو په ورکولو کې باید په واسطرګه وکتلی شي.
خوستی ځوانان وایي که چیرې د دوی نظرونو، غوښتنو او د سیاسي او ټولنیز ژوند اړوند مسلو په اړه د هغوی نظرونو ته پام ډیر شي نو بیا دې سره د دوی د مسؤلیت منلو احساس لا پیاوړی کیږي. یو تن ځوان فعال نقیب الله زلاند وویل
په موږ کې که یو ځوان غوښتنې ته غوږ ونیول شي هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک، د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خوستی فعالان ځوانانو لپاره د مسلکي برنامو پلي کېدل او پر حرفو او کسبونو د هغوی سنبالیدنه هم د دوی د ځان بسیاینې یوه ګټوره لار بولي او په دې اړه د زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. یو بل فعال ځوان عابدالله ګران وایي
که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ته دایر شي، په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپل کورنۍ ته حلال نفقه د شخصي کاروبار لارې برابر.
ورته مهال ځای چارواکو یو شمېر ځای فعال ځوانانو سره په ناسته کې د ځوانانو غوښتنې پر ځای وبللې. وی ویل خوس پوهنتون کې د ماسترۍ پروګرامونه په ډېرې دودي دوی له بهر میشتو افغان پانګوالو هم غوښتل چې راشي او په خپل وطن کې پانګونه وکړي. خوس ودی مولوي عبدالله مختار ګډونوالو ته وویل
دغه صنعتي پارک د رغونې په خاطر دغه دوه اقدام وکړو چې یو مو به برېښنا ورته برابره کړو له بلې خوانه هغه د وزارت له خوانه د سړک جوړونې او د یالو جوړولې پروژه ورته روانه ده. نو په له تاسو غوښتنه دا ده چې د دغه ورسونو سرمایدارانو ته دا دعوت وکړي چې د خدای په لحاظ تاسو چې په دوبۍ او په جزیرۃ العرب او اروپا کې خپل سرمایه استعمالوي راشي دا سرمایه په خپل هیواد او خپل ملت کې مصرف کوي او دلته سرمایه گذاری وکړي چې خپل هیوادوالو ته کار پیدا شي.
یاد دیوی کتون که پوس وقت که افغان ځوانانو لپاره د با کیفیت او عصري زده کړو امکانات دوی ته د تخنیکی او مسلکي مهارتونو د حاصلولو د اسانتیا برابرول د کاری فرصتونو ایجاد د دوی د وړو کاروبارونو او هغوی لپاره د لازم مهارتونو د ترلاسه کولو څخه ملاتړ د اقتصادي ځواکمنتیان لپاره آنلاین زده کړې اروایي ملاتړ او ټولنیزو فعالیتونو کې فعاله ګډون د ځوانانو له مهمو غوښتنو بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خپرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه دي خپرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خپرونه چې په هغې کې د ولسمشر ټرمپ دا خبرې خپرې شوې دي نوره نه خپروي. د ولسمشر ټرمپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دی ورکړي. د ټرمپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر لسو بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم دیوی او د خبرو د برخې مشر دیبرا ټرانس استعفا ورکړې دي. د بی بی سی وویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ټرمپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبه په ورځ ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولی دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیت شا په وینا راغلی دی چې نوموړي د پنجشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولی چې په هغه کې د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خپرونه کې خپره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ټرمپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ټرمپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت داسې کار کړی دی. د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ به خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړې وهڅو. خو څه باندې 50 دقیقې وروسته یې ویلي وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2020 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ټرمپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهره چانو یرغل کړی وو او د ولسمشر ټرمپ دا خبرې بی بی سی د 2024 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکارېده چې ټرمپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي. دا خبر هم لرو چې د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه پرون تصویب کړه چې د پوز اوسنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پریس اژانس د منتقدینو په وینا خبرداری ورکړی چې دا تعدیل به ډیموکراسي ټکنۍ کړي او قضایي خپلواکي به له منځه یوسي. د 28 تعدیل له مخې چې د پارلمان 2/3 برخې اکثریت تصویب کړ د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک زیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي. د ځینو په باور دا محکمه د سترې محکمې صلاحیت کمزوری کوي. د تغییراتو له مخې د پوز مشر عاصم منیر ته د پولیو ځواکونو ترڅنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل له مخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبې ته رسي شي د ژوند تر پایه به هم رتبې لري، هم نور امتیازات او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولی. د تعدیل له مخې ولسمشر زرداری هم آصف زرداری هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوه دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان دفاع کورنیو چارو وزیرانو ادعا کړې چې په پاکستان کې د روسیو ځانمرګو بریدونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف همدارنګه ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نویو تورونو او د کابل او اسلام آباد د کړکیچنو اړیکو په اړه د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان جنرال اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او لومړۍ پوښتنه ترې کړې چې پاکستان کې روسیو بریدونو ته په پام اسلام آباد په بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. زمونږ د اوسني حالات یو ژوره کتنه د تخصصي لحاظ ولرو نو دې پایلې ته رسیږو چې د پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریځونه چې دوی څرګندوي دغه ډېر د تعجب وړ دي. دغه پټنځایونه او د دغو ټولو تروریستي تحرکاتو اصلي مراکز په خپل دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیژیستان په پاکستان کې دي نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټنځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې پنخه کړي. دویم ټکی دغه دی چې کوم څرګندونې چې دوی کوي د افغانانو د ښکېلتیا په عقل باندې خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارسو کې روزل شوي دي او د دوی د پوځي مسؤلینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوي د خصوانه کړنو لپاره. دا خو هغه څه دي چې مطلقا په ډاګه دي. او دریم ټکی په دې عقل باندې دغه دی چې د دوی دغه وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه فیسبوک چلاونکي ورنه جوړ شوی دی که دوی واقعا مسلکي او تخصصي برخورد کوي دا په بیځای سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه او دا کشاله نه حل کیږي. دوی ولې په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي. د دوی هر کړنه او هر اقدام تقریبا خپل مشکوک دی. د پزای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت له پیژنګلوي وروسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي. دا هغه تور چې جمهوریت نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګیده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري. آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع وو او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو وګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوي دي د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې وو په هغې باندې پوره پلټنې کړي دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دویم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغسې پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کوم افراد او اشخاصو چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان. یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغسې یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغې عقله هم موږ خپل دریځ درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي که څه هم دوی په ځنډ سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي خو دا نوې ادعا هم ډېره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپل باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمونږ په حال باندې څوک باعث شوي چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي؟ نو خپله طالبان د دې باعث شوي. طالبانو په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خو شینواري صاحب زما هدف تاسو مخکې وویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول څرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل لې غوره کړی دی. فکر نه کوي چې د دوی دغه څرګندونو یا دغه ادعاو ته نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
پرته د شکه دا یو بربل واقعیت دی. اولې د طالبان لوري دپاره دا یو مسؤلیت دی چې دې په وړاندې باندې سره دی چې هغوی رسمی مسؤولین دي، دا چې هغوی حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا د هغوی ستونزه ده. ولې یو هېواد رسمي مسؤولین چې داسې ادعاوې مطرح کوي، باید د دوی کوم حرق ته چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې حرق نه چې طالبان دي، دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې د دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلائل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت ته په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړ ضد نقیز څرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو که منځګړي ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سیوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېچ په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دې ته چمتو شي چې خبرې مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته، اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو ګورئ پاکستان د تل په څیر باندې خپلې دغه ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربر شوی دی. همدغه حساس دی چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه، او د هرې کړنې په ترشایي یوه بله پټه لوبه هم پرته. نو په دې بنسټ باندې هغه هیوادونه چې هم په دې کې ښکیل دي، زړه نشي ښکولی په دې چې پاکستان داسې دریځونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملي بڼه نشي درلودلی، او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نشي. اوس د بېلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهېږي واقعا که سترګې ورباندې پټوي چې خپله د افغاني طالبان هیا دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونه کړي؟ خپله پاکستاني طالبان دا اوس د افغاني طالبانو نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي، او په دې لوبه کې بیا هم شرارت پروت ده.
تاسو د دریمګړو یا د منځګړو یادونه وکړه، لکه دغه درې پړاو خبرو وروسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی، یا همدارنګه ترکیه، دیو ته به دا جوته شوی وي چې پاکستان سم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې؟
پرته د شکه ځینې داسې معلومات هم شته چې قطر اته غوښتنه کړې د پاکستان نه که غواړي چې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی حاضر دي چې د افغاني طالبانو غوندې هغوی ته هم په قطر کې دفتر پرانیزي، او د هغې د دفتر د سیوري لاندې، او د قطر او د ترکیې او د ځینې نورو هیوادونو په منځګړیتوب باندې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی ولې مستقیما دې ته چمتواله نه چې د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي؟ یعنې دا خپله په دې کې یو شرارت پروت دی چې دوی غواړي چې افغاني طالبانو باندې پړه واچي، او افغاني طالبان د تاثیر لاندې راولي، او د خپلو نورو مغرضانه کړنو لپاره د دوی نه څو ګټه پورته کړي.
وروستۍ پوښتنه، د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې یو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ځي، او هلته له چارواکو سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو او نورو مسایلو باندې خبرې کوي. فکر کوي چې مهم اجنډا کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه وروستۍ کړکیچ موضوع وي؟
پرته د شکه امکان لري چې نور موضوعات هم وي، ولې د دې په خاطر باندې چې وروستۍ ګواښونه لوړ شوي دي د ټولو هیوادونو لپاره، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. او دغه وروستۍ ټولو شبکو تر شا بدبختانه او متاسفانه چې د پاکستان استخبارات او پوز پروت دی، او تر اوسه پورې هم د خپلو ملي ګټو لپاره د دوی نه ګټه پورته کوي، او دوی ولې دغه کړنې کوي؟ د دې په خاطر باندې چې پاکستان په خپل منځي سیاسي اختلافات، اقتصادي ناورین او ټولنیز ناورین خپل حل ته رسېدلی دی. همدغه دی چې تاسو شاهد یاستئ چې په وروستیو کې دوی د پوز مشر ته تقریبا دیموکراسي د پوښتنې لاندې نیولې ده، او اکثره واکونه د پوز مشر ته انتقال شوي دي. ولې د پوز مشر ته موږ دا لار خوره کوو؟ په دې چې پاکستان هم یو ګاونډی ده، او ولس یو مسلمان ولس ده، د افغانانو سره تل ولس خواخوږي ښودلې ده، چې دا د دوی د شخړو او د ناورینو د حل لار نه ده. دوی باید نور په خپلو ټولو ستراتیژیو او پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي، تر څو چې د سیمې هیوادونو سره او د نړۍ هیوادونو سره په نوي تفاهماتو باندې مخکې لاړ نشي. په شرارت او په فریب باندې د دوی لپاره نور فرصت نشته.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویان جنرال اجمل عمر شینواری سرګندونه مو اوریده. دا مرکه نوریاس نوری له سره کړې و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي، او تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام په ویب پاڼه کې دا غو راپورونو متن وصل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د ازادي ملما
سلام، زه احمد تکلیم. وحید الله یاد د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې محصل دی. ښاغلی یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې زیږیدلی، خو د لوړو زده کړو لپاره کندهار ته تللی دی. یاد د یو ځوان شاعر او لیکوال په توګه نن د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره دی. د زړه خوله ورسره کوم او ترې غواړم چې د خپل ژوند پر بېلابېلو اړخونو رڼا واچوي. هیله ده چې د دې مرکې تر پایه راسره اوسئ. له یاد سره دا تفصیلي مرکه د ده په خپلو ادبیاتو د ده په پیژندنه پیلیږي.
زما نوم وحید الله یاد، د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په 2001 کال زیږیدلی یم. لومړۍ زده کړې مې هلته په خپل کلي کې ترسره کړې دي. له هغه وروسته بیا د شاجوی بازار په مرکز ته، چې د بابا هوتک اول نمبر په نامه لیسه وله، تر 2 کلګي پورې مې هلته زده کړې کړي دي.
ډېر ښه. مخکې له دې چې وړاندې دې مسایلو ته ورشو چې تاسو راته ووایاست چې ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه، ادبي لیکنې مو څنګه پیل کړې، غواړم د ماشومتوب کیسې دې راته وکړي. هغه مهال چې لومړني ښوونځي ته تللې، د کلیو د ښوونځیو فضا په افغانستان کې یوه ډېره جالبه فضا ده، او هغه کسان چې ادبی لیکنې کړې دي او شاعران او لیکوال ترې جوړ شوي، دغه وختونو ډیر جالب او په زړه پورې تصویر وړاندې کوي. د دغه دورې کیسې دې راته وکړه چې په ښوونځي کې په لومړني اولو دوه دریو کلونو کې ژوند څنګه و، مکتب ته تګ راتګ څنګه و، په څه حالت کې ښوونځي ته تللی؟
تکرار صاحب محترم، لومړی تا کیسه مو راته کولی، هغه په کلی کې ولې د کلی مکتب ولو، نو په کلی کې حالت مکتب داسې شکل سره جوړ شي او زړه کلا او په اصطلاح خچین کورولو، حالت هم د زده کړې لپاره امکانات نه لرلو، منظم سیستم نه و، ځای برابر نه و. نو کله چې موږ هلته تلو، بیا مو زده کړې د مکتب په انګړ کې، د دغه سرای په انګړ کې به ناستلو، استادانو به هلته موږ زده کړې راکولې. للمرت ځکه چې موږ په دې برخه کې خو یو په افغانستان کې حالات ترنګلي ول، حالات شنه وله، بل موږ لومړی ځل و چې موږ دغه زده کړې ترسره کولې. او بیا مو هلته زده کړې په داره کوم شکل شوي چې مکتبونه د معرفت سیستم توجه نه وسوي. په هغه وخت کې مکتبونه خوار ولو، هلته امکانات نه درلودلو.
امکانات چې کله وایې یاد صاحب، درسي مواد چې کله وایاست چې کمای و، د درسي موادو د امکاناتو، چوکۍ، میز، هغه ابتدایي وسایل یا درسي کتاب د ښوونځي لخوا تاسو ته درکول کېده؟
هغه کتابونه په ډېر کم شمېر سره ولو، یعنی په سیم کې وداد کسانو چې په سیم کې به 15 کسانو ته درسي مواد ورسېدل، نور کسان به پاتې شول. بیا د غنور ملګرو، د غنور کومه چمپیان چې په سیم کې ول، هغه بیا په ګډ ډول باندې داسې په ګروپي شکل به یو بل سره څنګ پر څنګ ناستو، د بل په کتاب کې به زده کړې کولې. هلته د چوکۍ سیستم خو بیخي نه ولو، یوازې فوره تخته او د تباشیر دغه لا موجود ولو، تباشیران ولو. خو د کتابونو په برخه کې خصوصا ډېره نیمګړتیا وله، په هغه کې موږ یو په یو کتاب دوه درې کس سره ګډ وله، او د هغوی له مخه به زده کړې سره سره.
دلته مو څو کاله په دې لومړني ښوونځي کې درس وایې؟ شپږ کاله. د شپږ واړه کلونه په انګړ کې درس وایې، یعنی ټولګی مو نه درلوده؟
ټولګی نه ولو فقط پاغ کلا زړه کلا و چې په دې کې دوه درې سیمپل نو هغه نور پاته سیمپونه سی ول هغه باندې په سرای کې د سرای په منځ کې ناست ول نه د دې شپږ کلو په اردو کې موږ هیڅ د دې د غنو د لولې سی او منظم سیستم سی او سیو سیمپونه پاله سی خدا غا تشپرم کو کی پرسیم نو زکر و کلی آدم و دغه د باندې د کړې د چا په اصطلاح باد او لمر او یخت مو د کړې وکړې نو د صحیح سیستم برابر نه وو
بیا له دې ځای چې لیسې ته ولاړې په لیسه کې د ټولګي څښتن شوي کنه
تکات صاحب حالت تبیید د پاترافو کې په دلری پروتو سیمو کې نسبت شارو ته یا د ولسوالۍ مرکز ته ډیر تفاوت موجود وو ولې موږ هغه چې په کلی کې زده کړې کولې هلته د عمره توجه سي معرف په خپل چوکاټ کې کوله هغه یوازې په مرکز کې د دې خپل تمرکز ولو موږ چې کله د لیسې ترالو د شاجوی په بازار کې موقعیت لري د بابا اختک دوم نمبر دوه لیسې وي چې یو بابا اختک نمبر ون لیسا بل بابا اختک نمبر دو زه په بابا اختک نمبر ون لیسا کې وم هلته بیا نسبتا سیستم جوړولو ولې هغه لیساله پخوا وختونو څخه جوړ وه چوکاټ برابر ولو تعمیرات یې سم ولو منظم سیمپونه وو انګړې جوړولو د اوبو سیستم هم فعاله وو په درسي برخه کې هم د استادانو درلودل مسلکي ښوونکي ول درسي بهیر ډېر برابر ولو هلته د سیم ظرفیت په اصطلاح چې په کلیو په ښوونځیو کې کوم ولو مثلا په سیم کې بلد کړه او ما کله چې موږ د لیسې برخه ترالو دلته د سیم شرکت هم شولو هغه د زده کړو مسیر هم ډیر برابر ولو یعنی په دې برخه کې ډیر امکانات برابر وو په صحیح شکل سره زده کړو وکول
ادبیات سره مو لکه علاقه پیدا شو په لومړني خوندې کې کورسته په لیسې کې کله ما شومتوبه
کله چې موږ لیسې ترالو د لیسې په برخه کې مو زده کړې دریان پیدا کړې په دې برخه کې ما خپل د ادبیاتو سره په دغه باره کې مینه پیدا شوه چې ما د ټولنیزو رسنیو استفاده کوله امروزه هلته به مې دغه شاعرانو د لیکوالانو شعرونه اورېدل شعرونه به مې لوستل دغه راز دغه شعرونه به ما په فلیپین کې ثبتول نو دغه به مې له ځان سره چې کور ته به ولاړم هلته به مې لوستل یا به مې په سیم کې ملګرو ته ویل نو ډیر پندې راکوي لدی سره مې ډیره علاقه پیدا شوله بیا مې غوښتل چې په ژوند وو په دې برخه کې به علي تحصیلات کوو لولې زده کړې به کوو تر څو په دې برخه کې ښه کار وکړو او نور هم زموږ د علاقه او ذوق کې ورته اضافه
مننه یاد صاحب وروسته به ستاسو یو یا دوه شعرونه مهم واورو خو اوس راته وایست چې لومړنۍ لیکنې یا شعرونه مو په یاد دي څه رقم وو
بلې هو تکل صاحب لومړني شعرونه کوم ته بي د سي ګلچای وبلري هغه زموږ په دې برخه سره د لیوالتیا هغه لومړي وختونه ول هغه ځینې لیکنې چې په دې برخه کې مو لیکنې کړې وې هغه مو سره ثبت دي را سره ثبت نو هم دې برخه ته لا جریان لري دوام
او دا لومړی لیکنې مو شعرونه وو که نثرونه
یا لومړی لیکنې مو سوي هغه نثرونه وو د نثرونو برخه ولا هغه لیکنې جوړې ما کړې وې د ژوند لپاره دي ځوانانو لپاره دي
درخه نو یاد صاحب اوس یو شعر خو دې یاد دی اوسنیو نویو شعرونو نه او یا له همغه لومړنیو هڅو نه یو شعر اوریدونکو ته لطفا وړاندې کړئ
په دواړو سترګو یو شعر د ښکلي تکوي بدرنګ په زړه صفا دي ښکلي هم اخر په کلي کې بدنام سي ما دیګر دی واده پرسو تر انغلې ما دیګر دی واده پرسو تر انغلې سوچ ځان نه رسوي بیا به ما شام سي د نفرت خبرې ټولې ورکی غواړم د نفرت خبرې ټولې ورکی غواړم خدای دی وکړي چې د مینې داستان عام سي اسپلنی د نظرمات لپاره شدي فلنی د نظرمات لپاره شدی حس نه چې ټول ټول د نزوکام سي یاد د مینې په ملي صورت کې یاد کړي یاد د مینې په ملي صورت کې یاد کړي چې د زړه غمونه ټول انجام سي تکل صاحب دغه یو وړوکی غزل و
ډېره زیاته مننه
داول مینه کړی و
په زړه پورې و. مضمون د شعرونو عموما ستاسو کوم مطالب دي، یعنی کوم مضمونونه ستاسو په شعرونو کې راغلي دي او تاسو کوم محتوا رانغړی په خپله شاعرۍ کې؟
تکل صاحب زما په شعرونو کې که څه هم د شعرونو په برخه کې ډېر کار نه دی کړی، خو هغه شعرونه چې مې لیکلي دي هغه په هغه کې محتوا د ټولنې د خلکو یووالی، د په ټولنې کې د خلکو د ژوندانه ناخوالي، هغه حوادث او هغه مشکلات چې د دوی په ژوند کې رامنځته شوي، هغه د ټولنې د خلکو دردونه، د دوی د ژوند ستونزې، او د دې تر څنګ د پیشکي برخه کې ځینې مسایل شته، ځینې هغه پیغامونه، ځینې هغه محتوا چې په دې برخه کې ما راځي کړي دي زما په شعرونو کې سرکونه لیدل کېږي.
تاسو ویل چې ډېر مو شعرونه نه دي لیکلي، نو نثرونه ډېر دي، د هغو محتوا څه ده او څه ډول نثري اثر لري تاسو؟
زموږ نري نثرونه چې دي هغه د علمي ادبي برخه کې مثلا لیکنې دي، ډېرې مقالې دي، مثلا دغه لیکنې کې مو هم د ټولنې د خلکو د پاره هغه څه کړي دي چې هغه د ټولنې د اصلاح په موخه وي، د ټولنې خلک خیر او ښېګڼې ته ستنوي، د ټولنې خلکو موجوده مشکلات، ستونزې، همدارنګه د وطن سره د مینې، محبت هغه پیغامونه په دې برخه کې موجود دي. تکل
ډېر اله پوانتون ته څنګه او څه وخت لاړی او ادبیات مو څنګه، ادبیاتو پوانځی مو څنګه خوښ کړ؟
پوانتون ما تکل صاحب ما یادونه وکړه چې ما کله چې می دغه د شاعرانو او د لیکوالانو په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو کې د دې شعرونه، د دې لیکنې، د دې هغه فعالیتونه تعقیبول، نو غوښتل مې چې دغه ولیکم او زه هم یو دې برخه ته ستونزې مو په دې برخه کې کار وکړم. د ذوق پر بنیاد باندې مې دغه سره علاقه پیدا شوله، بیا مې کله چې هلته د لیسې زده کړې پای ته ورسولې، له هغه وروسته مې بیا په 1401 کال کې د کانکور د امتحان له لارې د ادبیاتو په برخه کې پوهنتون ته راغلم، دلته مې زده کړې راپیل کړې. نو دغه د مکتب د دورې، د لیسې د دورې ذوق او هغه د خلکو لیدلپوسوي شعرونه چې په مطبوعاتو کې بچات او پورته کېدل، دغه تاریخ ته سره زموږ مینه ورسره پیدا شوله، نو بیا مې غوښتل چې په دغه برخه کې ځان وچلوم، کار وکوم او نور هم له دې برخې سره علاقه او ذوق پیدا شي.
د کومو شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښ دي؟ دا اوس تاسو ویل چې په ټولنیزو شبکو تاسو د شاعرانو شعرونه تعقیبوي، کوم شاعر مو ډیر خوښ دی په ټولنیزو شبکو مخصوصا؟
شعرونه خو د دغه مفر وخت شاعران مې ډیر خوښیږي، مثلا هغه وخت کې کاروان صاحب، پیر محمد کاروان صاحب شعرونه مې ډیر لیدل، دغه راز اسماعیل یون، استاد یون صاحب، همدارنګه د درویش درانی، حمیم جلالزی صاحب او ځینې نورو شاعران چې اوس یې نومونه زما ذهن ته نه راځي، یو شمېر نور وو د دغو شاعرۍ مې تعقیبول، لوستل مې او ډېر خوند یې راکړ.
په دوی کې داسې خلک شته چې ستاسو پر شعر باندې اغیز کړی وي او تاسو تقریبا په یو ډول سره احساسوي چې د هغو پر لار روان یاست، یا لک تر لګه که دی هغو په لاره نه روان مګر ستاسو لپاره الهام بخون کی وي؟
شاعران خو هغه وخت کې ما ته وایي چې ډېر شاعران ولوسته، هغه له ما څخه نومان دي ذهن ته نه راځي، د یون صاحب، د کاروان صاحب، درمل صاحب احسان الله، ډاکټر احسان الله درمل صاحب، د دغو شعرونو یو ډول زه دې ته وهڅولم، کله چې په ما د دې شعر ولوستی، یعنی په ما کې یو ډول هغه انګیزه خپروله، هغه مفکره خپروله، زه په دې ته چمتو کولم چې یو څه ولیکم په سپینه کتابچه باندې، یو څه سره جمع کړم نو دغه د شعرونو له طرف څخه ما ځینې مثلا هغه د شعرونو برخې ته ستون شوم او شعرونه یا هغه ځینې کومې لیکنې چې ما کړې دي د دې په دې برخه کې دوی له ما سره دوی د شعرونو
یاڅه د دوی اغیز پر تاسو باندې دومره و چې مثلا تاسو د دوی په ګام ګام کېږدی او کې یوازې دومره و چې الهام درک تاسو ته
د الهام په مسله کې زه ډیر کې وړې کولم ماته ډیر انګیزه را کوله نن دا چې زه د دوی پر قدم باندې قدم کېږدم بلکې د دوی پر ځای چې ماته د دوی اشعار و دي عمومی مجمع دا وسی اما کې د الهام ریشه وغځولې الهام ماته دی د شعرونو څخه ډیر راځي ډیر مرسته کوي په
ډیر ښه او تاسو یوازې د وسنیو د معاصرو شاعرانو شعرونه ګورئ او همدارس د نصر په برخه کې او ک د پخوانیو کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو آثار هم ګورئ او له هغو نه هم یو څه تاسو ته الهام کیږي
رکال صاحب د کلاسیکو دورې د شاعرانو د شعرونو څخه هم ځینې کتابونه مثلا لوستي دي خوشحال خان او رحمان بابا او حمید او کاظم خان شیدا او د ځینو حنان برکزای ځینې نور دغه اشعار شاعران موجود و چې د هغوی شعرونه ما مطالعه کول خو تر ډېره حده پورې د معاصرو شاعرانو لیکوالانو دواړو برخ هم د نظم او د نثر په برخه کې د دې د غزلیر متاثره کیږم او ډېر لولم
د کلاسیکو شاعرانو د اوس تاسو یادونه کوي چې د خوشحال او رحمان بابا او حنان بارکزای او حمید مومند د دیو شعرونو سره تاسو په خپل تللې د دوی آثار مو کتلې دي د دیوانونو مو لوستې دي او کده سی و چې د استادانو د پوهنتون پښتو څنګه د ادبیاتو راوړل درته تاسو ته دند درکول چې ورشي دا وګوري او بیا راشي مثلا د تاسو د امتحان یو برخه و
تکال صاحب محترم ده یو هغه مثلا هم ولا چې مثلا هغه دني د غلیکوالانو شاعران چې په دې پورتن په نصاب کې مثلا په دې مزامینو کې ساتل زموږ ماشته او بیا په دې برخه کې موږ د سازان په خاطر چې باید تاسو دا کتاب وګوري مطالعه کوي په دغه باره کې معلومات راوړي په دغه باره کې سیمینارونه دایر کوي یو هغه مسله او بل هغه معلومات هم موږ د دې شي د سره د مطالعه ذوق او علاقه درلودله کتابونه او د دې مثلا دیوانونو مطالعه کول او دا شاموار موجود دي موږ هغه مسله ولرو
یا څه بیا به وړاندې د پښتنې ته هم ځواب وایي چې آثار مو چاپ کړي دي کومونه دي چاپ کړي خو اوس یو بل شعر کراته وایست چې اوریدونکو ستاسو د شعرونو یو بل نمونه هم وګوري
صحیح تکل صاحب یو غزل د وشکی پاکی که گریوان ته بالا رسی وشکی پاکی که گریوان ته بالا رسی دا د مینې په داستان کې چې غمل وایي را سره به شپېلکی پلاسو کی را سره به شپېلکی پلاسو کی کمیلار د جانان د کلی مل وای تنها نسما تنها نسما تلای پلار ډیر ویریژم تنها نسما تلای پلار ډیر ویریژم چې جانان می هم د شعر خور بغل وای زبل ها تکالیف نسم نور غملای زبل ها تکالیف نسم نور غملای زړه می خوش دی چې راولی دی درمل وای یاد د غرو په سر روان دی باران اوري یاد د غرو په سر روان دی باران اوري کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای
ډیر لا ډیر خو ماته د سیخکاری چې ستاسو ډیر شیرونه د غزلونو په فورم کې دي هم د سده
بلې و تکر صاحب د غزلې په برخه کې تلورزو په برخه کې موږ دغه د شیر
په لغسرت څنګه یاست له نظمونو سره او له آزاد شاعرۍ سره
نظمونه مې تر اوسه نه دي لیکلي، خوند راکوي لولې مې د نورو شاعرانو. ما خپله تر اوسه په دې برخه کې د آزاد نظمونو په برخه کې د دې آزاد شاعري په برخه کې تر اوسه کوم څه نه دي لیکلي.
لیکلي خو مو نه دي، مګر د ادبیاتو د یو شاګرد په توګه نظر مو څه دی د آزاد شعر په اړه؟
آزاد شعرونه تر ډېره حده پورې اوس باید ولیکل شي، د خلکو لخوا څخه پر دې برخه باید زیات کار وشي، ولې دا هم د شعر یو هغه مهم برخه ده، مهم فورم یې دی چې باید هغه د پښتو ادب ته چې څوک په دې برخه کې د خدماتو پلټون باندې وي هغه باید همدغه برخه شاته کښېنږدي، بلکې دغه برخه ته نور هم کار وکړي، پیاوړتیا ورکړي. شده دا برخه آزاد شاعري شده، ولی هغه تر ډېره حده د ویلو له اړخه د هغه کې د ټولنې د خلکو د ستونزو د مشکلاتو د دردونو د راوړلو یو ښه فورم دی. زما په نظر ده شده باید په دې برخه کې ځوانان او ادیبان شاعران کار وکړي.
ډېر ښه. او شعرونه مو دغه شعرونه چې تر اوسه پورې تاسو ویلي دي دا تاسو خپره کړي دي چاپ کړي مو دي؟
دا تر اوسه تکال صاحب چاپ شوي نه دي، خو دا شعرونه موږ په هغو ځایونو کې چې مثلا هلته ادیبان او شاعران او لیکوالان سره یو ځای کېږي، مثلا ادبي بهیرونه دي، ادبي غونډې وي، خو دغه شان په مطبوعاتو باندې هم خصوصي دي، مثلا په فیسبوک او په مطبوعاتو کې، په اخبارو کې، په مجلو کې، په دوی برخو کې شعرونه خصوصي دي، خو په داسې شکل باندې نه دي چاپ شوي چې هغه د یو کتاب جوړښت ولري، حیثیت ولري. په ادبي بهیرونو کې مې دا شعرونه ډېر ویلي دي، په ادبي غونډو کې په دغه وخت کې دلې موجود دي یا فعاله دي، په همدغه کې مې دا شعرونه ویلي.
او اوس یا نږدې راتلونکي کې د خپلو شعرونو او نثري آثارو د چاپ پلان او پروګرام شته؟
نه، فعلا په دې برخه کې کوم خاص تصمیم نه دی نیول شوی، نو راتلونکي کې انشاءالله تعالی موږ په دې باندې وتوانېدو چې نور هم دغه برخه ته ډېر کار وکړو، بیا به وروسته د چاپ دپاره هڅه کوو تصمیم باندې.
ډېر ښه. تاسو مخکې د ادبي غونډو بهیرونو یادونه وکړه، له کومو بهیرونو سره تاسو په تماس کې؟ ځکه چې د ادبي بهیرونو څو غونډې د هېواد په مختلفو ولایتونو کې جوړیږي، په ننګرهار کې، په کابل کې، په خوست او پکتیا کې، او دغه د اوس تاسو د خپلې سیمې یادونه هم کوي، تاسو نور ولایتونو ته ځئ او که په خپل ولایت کې ادبي بهیر لرئ؟
ادبی بهیرونه خو په خپل ولایت زابل مرکز کلات شهر کې هم موجود دي، خو زه خپل هلته تر اوسه نه یم راغلی. دلته په کندهار کې چې زموږ د تحصیلي دورې په جریان کې دلته په کندهار شهر کې ځینې ادبی بهیرونه موجود دي، لکه الهام ادبی بهیر له ډېره وخته په کندهار شهر کې فعالیت لري. هلته د ځوانانو د راځای کېدو، د شاعرانو د څنګه د خوړبولو لپاره یو مرکز دی. په دغه ادبي بهیر کې موږ د پنج شنبې په ورځ چې کله هلته ادبي مجلس جوړېږي، مشاعره جوړېږي، دلته ورغلي یو دغه راز نوښتګر خیال ادبي بهیر په نامه باندې یو ادبي بهیر موجود دی، چې په دغه کې موږ دغه شعرونه ځوانانو ورسولي دي.
د بل هم په کندهار کې دی؟
بله، و نوښتګر خیال بهیر دغه راز لوی کندهار ادبي بهیر هم په کندهار کې موجود دی. د دې تر څنګ موږ چې کله په دغه خپل محفل کې واوسو، هغه په اصطلاح باندې د محفلي ژوند یو لیلیه که ورته ووایو، په دغه ځای کې هم موږ د هفتهوار مجلس لرو، د شاعري لرو. په دغه برخه کې مو هم دا شعرونه تر نورو ځوانانو پورې ورسولي دي، ویلي مو.
د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې د څلورم کال محصل وحید الله یاد د آزادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کولې. تر بلې مرکې زه احمد تکل تاسو په پاک رب سپارم. هي چارې
د آزادۍ میلمه.
دین دی